په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ به په افغانستان کې پخوانی تیروتنې نه تکراري. بلخوا افغان حکومت ویلي پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا فشار کولای شي په افغانستان کې د سولې سبب شي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. رضوان مراد یې دروړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وی د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ کې داعش ځپل شوی او په تور ابور کې پر دې ډلې هوایي بریدونه دوام لري. راپورونه وایي طالبانو په سری پل کې د یو زنداني سرتیري دوه خپلوان په ډز وشلې دي او د پاکستان صدر اعظم نن د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د سپینولو او له هېواد بهر د کمپنیو د لرلو په قضیه کې د یو تحقیقاتي پلاوي مخ ته حاضر شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په تور ابور سیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه دوام لري. د دفاع د وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځکنیو او هوایي ځواکونو پرون چپرهار ولسوالۍ کې داعش ځپلی دی او اوس امنیتي ځواکونه پچیرو اګام ته پر رسیدو دي. د نوموړي په خبره د چپرهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وچر شوي دي.
دیروز عملیات ماغه شوه در ولسوالۍ چپرهار. ولسوالی چپرهار تصفیه شده، به داعش تلفات زیاد وارد شده و امروز قطعات ما طرف آگام پچیر حرکت کردن. در آگام پچیر تحرکات دشمن نیست، در قسمت تور بورا اونا تحرکات دارن. تور بورا دین روز ما عملیات داشتیم، عملیات هوایی، امروز ما عملیات هوایی اونجا جریان دارن.
په همدې حال کې له خوږیانۍ ولسوالۍ څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې په وزیر تنګي سیمه کې د افغان او داعش ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده او د جګړو له امله د خوږیانو ګڼ شمېر کورنۍ خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د تیرو څلیرویشت ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت درې څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په مارجه کې لا هم تصفیوي عملیات دوام لري. د نوموړي خبره تېره شپه افغان هوایي ځواکونو هم په مارجه کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د مارجې د عملیاتو په اړه رسنیو ته سندي ویلي. مارجه د هلمند ولایت له امن ولسوالیو څخه ده چې څو ځله د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د شدیدو جګړو شاهده وه. راپورونه وایي طالبانو په سری پل ولایت کې د یو زنداني سرتیري دوه خپلوان په ډز وژلې دي. د سری پل ولایت چارواکي وایي وژل شوي کسان د خپل بندي لیدو ته ورغلي او کله چې ستنېدل د طالبانو لخوا وشتل شول. د سری پل د والي وایي ذبیح الله امانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی ویلي له طالبانو سره د ملي اردو د یو زنداني سرتیري د خاله میړه او پلار د کوهستانات ولسوالۍ په درې الف سیمه کې په ډزو وژل شوي دي. د ښاغلي امانی په وینا د ملي اردو دا سرتیری له دوه کالو راهیسې هغه مهال چې د کوهستانات ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلی وه له دې ډلې سره زنداني دی. د سرپل د والي ویان وایي دا مهال دغلته د ملي اردو درې عسکر له طالبانو سره بند دي. د سرپل کوهستانات ولسوالۍ له دوه کلونو را په دې خوا د طالبانو په لاس کې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د ده د کورنۍ د غړو لخوا د پیسو د وینځلو او له هېواد بهر د کمپنیو د لرلو په قضیه کې د یو تحقیقاتي پلاوي مخ ته حاضر شو. د پاکستان د فدرالي عدلي اکاډمۍ شاوخوا چیرته چې له شریف څخه پوښتنې کیږي سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نواز شریف خبریالانو ته څه ونه ویل او دا هم معلومه نه ده چې له هغه څخه به د تحقیقاتو لړۍ څو ساعته دوام وکړي. د پاکستان په معاصر تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو برحاله صدر اعظم د دغه شان یو هیئت له پوښتنو سره مخ کیږي. له شریف څخه په تحقیق کوونکي پلاوي کې چې د پاکستان سترې محکمې ټاکلی دی، د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI او پوځي استخباراتو غړي هم شامل دي. نواز شریف چې پر ځان او کورنیو د پیسو وینځلو تورونه رد کړي دي له 2016 کال راهیسې په دې قضیه کې تورن شوی دی. دغه قضیې هیئت تر دې مخکې د شریف له زوی څخه هم تحقیقات کړي دي. د سومالی چارواکی وی په پایتخت موګادیشو کې نن پر یو رستورانت پر یو موټر بم ځانمرګي بریت او وسلوال حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شول. د سومالی امنیتي ځواکونه ویلي دوی د پیزا هاوس په نامه د دې رستورانت چې وسلوالو پکې یو شمېر کسان برمته نیولي او کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په دې پیښه کې 15 وسلوال وژل شوي دي. القاعده پورې تړلې د الشباب وسلوالې ډلې د موګادیشو د نن ورځې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. الشباب په دې وروستیو میاشتو کې د سومالیې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې زیات شمېر خونړي بریدونه کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر مسکو د نورو بندیزونو لپاره هیڅ دلیل نشته. د ښاغلي پوتین په خبره پر روسیې د امریکا او لویدیځ د بندیزونو هدف د روسیې پر شا تمبول دي. روسیې ولسمشر دا خبرې نن په خپله کلنۍ تلویزیونی وینا کې وکړې. ولادیمیر پوتین تر دې خبرو یوه ورځ مخکې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس په غوڅ اکثریت پر روسیې د لګول شو بندیزونو د پر ځای پاتې کېدو ملاتړ وکړ. امریکا او لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. سنا جرګې بیا غوښتي چې پر روسیې نوي بندیزونه دي د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې له امله ولګول شي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې نه تکراروي. جیم ماتیس دا خبره وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر ترامپ نوموړي ته د جګړې د ستراتیژۍ د طرحې لپاره لا ډېر صلاحیتونه ورکړل. په دې موضوع په ریپورټ سربېره راوړئ چې افغان حکومت بیا وایي پر پاکستان نړیوال په تېره بیا د امریکا متحده ایالاتو فشارونه کولی شي مثبته نتیجه ورکړي. د ولسمشر یو ویان نجیب آزاد
اوسنی وضعیت کې پاکستان باندې دغه ډول فشارونه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر اظهارات همدارنګه د کانګرس اظهارات کېدای شي چې یو مثبته نتیجه ولري.
په دې موضوع هم ریپورټ لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه دا مهال د داعش ډلې پر وړاندې د ننګرهار ولایت په چپلیار او په چیرګام ولسوالیو کې په تصفیوي عملیاتو او هوایي بریدونو بوخت دي. دا داعش د وروستیو فعالیتونو په اړه د امنیتي چارو له کارپو باري اری سره مرکه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د اداري فساد په وړاندې پلټونکي کمیسیون ته حاضر شو او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی څېړونکی رابرټ مولر په دې اړه چې آیا د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې څېړنې کوي. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره به په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې نه تکراروي. جیم ماتیس دا خبره له هغې وروسته کړې چې ولسمشر ترامپ نوموړي ته د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د طرحې لپاره لا ډېر صلاحیتونه ورکړل. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات تراوري.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې د افغانستان د جګړو په برخه کې د پخوانیو تیروتنو د نه تکرارولو خبره کړې ده. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ د دې کمیټې غړو ته وینا کول وویل موږ اجازه نسو ورکولی چې افغانستان یو ځل بیا په یوه داسې مرکز بدل سي چې له هغه ځایه پر امریکا او متحدینو یې بریدونه طرحه سي. سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه ډېرې څرګندونې نه دي کړې، خو هغه د روانې اونۍ په اوږدو کې د امریکا دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړ چې د افغانستان لپاره د امریکایي سرتېرو شمېر هغه ډول چې دوی یې مناسب بولي وټاکي. د جیم ماتیس په خبره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر او نوې ستراتیژۍ په اړه هر ډول پریکړه به له نورو امریکایي ادارو سره په تفاهم او مشورې کېږي. دا وایي زه د امریکا یو پوځي ژمنه د عمومي قومندان د ستراتیژیکو لارښودونو سره سم او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د وړاندې سوې بهرنۍ پالیسۍ په پام کې نیولو سره تنظیموم. پینتاګون ته د صلاحیتونو ورکولو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه داسې محل سوی چې جیم ماتیس وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه کې تر اوسه بریالي نه دي. ښاغلی ماتیس ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه د ده په نوي طرحه کې په پراخ ډول پر سیمه ییز اړخ ټینګار سوی دی. دغه نوي تدابیر د روان کال د جولای میاشتې په نیمایي کې ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کیږي. ځینې راپورونه وایي پینتاګون افغانستان ته له 3 تر 5 زرو نورو پوځیانو پر استولو غور کوي. د دې ترڅنګ د ناټو یو شمیر غړو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو پر لیږلو غور کوي. د پوځي چارو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د 2000 سرتیرو لیږل به د افغانستان وضعیت په اسانۍ سره بدل نه کړي. سټیفن بیتلی د امریکا د جورج واشنگټن یو استاد دی چې د افغانستان چارې څېړي. دی وایي که موږ د یوې داسې ستراتیژۍ په اړه خبرې کوو چې د افغانستان د ځپل سوي وضعیت د اصلاح په اړه وي او یوې معجزې ته منتظر یو، نو د 3 یا 5 زرو سرتیرو لیږل کوم بدلون نه سي راوستلی. اوس مهال شاوخوا 3400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. د دوی ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو 5000 ځواکونه حضور لري او اضافي سرتیري به شایي لویدیځو مشاورینو ته اجازه ورکړي چې له افغان پوځي قطعاتو سره لا ډېر کار وکړي.
بلخوا افغان حکومت وایي چې پر پاکستان د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو فشارونه کولی شي مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو یوې کمیټې د چهارشنبې په ورځ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان په وړاندې شکایتونه وکړل او د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره پر اړیکو د بیا کتنې ویلي. د نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې پر اسلام آباد هر ډول فشارونه د افغانستان په ګټه دي او افغان حکومت باید له دې فرصت نه ګټه واخلي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
جمهوری ریاست وای د تروریزم نه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د ملي وحدت حکومت تیرو هڅو شکایتونو نتیجه ورکړي او اوس نړۍ پر دې قانې شوې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد د پنځمه پورس ازادي راډیو ته وویل له همدې امله امریکا چمتواله خودلې چې له پاکستان سره پر اړیکو بیا غور وکړي. ښاغلی آزاد اوسنی وضعیت ته په کتو وویل چې پر پاکستان د نړیوالو فشارونو زیاتول کولای شي مثبت او اغیزمنه نتیجه ورکړي.
د افغان حکومت لاسته راوړنې چې تېر دوه نیمو کلونو کې باندې نړیوالو ته داخلات ورکړي چې پاکستان یو له هغه هېوادو څخه دی چې باید له دغه کار څخه لاس واخلي. پاکستان له هغه هېوادو څخه دی چې هلته ترهګر پټن ځایونه لري. په اوسني وضعیت کې پاکستان باندې دغه ډول فشارونه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر اظهارات همدارنګه د کانګرس اظهارات کېدای شي چې یو مثبت نتیجه ولري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان په اړه سخت انتقادونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن د دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې امریکا له پاکستان سره په سیاسي اړیکو او مالي مرستو بیا غور کوي. په دې غونډه کې د استازو د جرګې یو بل غړي دانا ارورا بکر ویلي پاکستان په نړۍ کې د تروریزم سرچینه ده او په افغانستان کې د امریکا نه بریالیتوب هم د پاکستان د استخباراتي شبکې فعالیتونه دي. له دې سره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تروریزم ملاتړو هیوادونو ته اختار ورکړ چې له تروریزم څخه ملاتړ به د ملاتړ کوونکو هیوادونو په زیان تمام شي. وموغوښتل چې د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. له دې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر پاکستان واردېدونکي فشارونه د افغانستان په ګټه ګڼي وایي افغان حکومت باید له دې فرصت څخه پوره استفاده وکړي. له دې ډلې فرهاد هاشمي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه لا نور اقدامات د افغانستان له بګیرۍ پورې تړلي دي چې د اسلام آباد د لوبو مخه ونیسي.
اقدامات بعدی مربوط لابی فعال
دی وی نور اقدامات د افغان حکومت سیاسیون رسنیو او پټوله کې د نوی نسل په فعال لابیګری پورې اړه لري چې څنګه کې د شی پر پاکستان لازم فشارونه رامنځته کړي. لشک پرته فشارونه په افغانستان کې د وضعیت د خکېدو لامل کیږي او دا کار د افغانستان نړۍ او امریکا په ګټه دی. نږدې یو میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې پاکستان له انزوا سره مخ دی خو ټینګار یې وکړ چې منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی. ښاغلی غنی وویل چې د منځوي پاکستان پر ځای باید له دغه هیواد سره کار وشي تر څو د سولې او امنیت په اړه واضح اقدامات ترسره کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
دوستان وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دفاع د وزارت له هغه څرګندونو تاسو خبرو چې وایي افغان ځواکونه د مهال د داعش د ډلې په وړاندې د ننګرهار ولایت په چپلیار او په چیر اګام ولسوالیو کې پا په تصفیوي او هوایی عملیاتو بوختي. همدارنګه به په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د وروستیو فعالیتونو په اړه د امنیتي او پوځي چارو له کارپو باري آر اس سره مرکه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشنبې په ورځ د اداري فساد په وړاندې د پلټونکي کمیسون پوښتنو ته حاضر شو. همدارنګه کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم په دې خبرونه کې خپریږي. پایله ننګرهار نه کوو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه دا مهال د داعش ډلې په وړاندې د ننګرهار ولایت په چپلیار او په چیرګام ولسوالیو کې په تصفیوي عملیاتو او هوایي بریدونو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر بنسټ داعش ډلې د پچیرګام ولسوالۍ د تورې بوړې سیمه په خپل ولکه کې راوستې ده. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ د ازادي راډیو ته وویل دوی به اجازه ورنکړي چې داعش ډله په توره بوړه کې خپل مرکزونه جوړ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل سره.
د داعش وسلواله ډلې لوري د تورې بوړې لنیول کېدو وروسته د پوخا پسیر یو وار بیا د وسلوالو په پټنځایونو د دغه سیمې د بدلېدو ویره. خدا ځل د سپین بیرغ پر ځای د تورې جنډې ګواښونه. توره بوړه په پوځي لحاظ د ننګرهار هغه ستراتیژیک نقطه چې نه یوازې ننګرهار بلکې لوګر، پکتیا او آن کابل ته تریجدي امنیتي ګواښ پیښېدلی شي. د راپورونو پر بنسټ داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره تر نښتې وروسته د تورې بوړې سیمه نیولې ده، خو د افغانستان دفاع وزارت یې دومره جدي نه ګڼي. د دغه وزارت وایند دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دښمن که په توره بوړه یا بل هر ځای کې وي و به ځپل شي.
توره بوړه د افغانستان خاوره ده، د افغانستان یو ځای دی. لکه چې په چین کې د دوی ټول مرکزونه له منځه لاړه، په توره بوړه کې هم له منځه ځي. توره بوړه مانا دا نه ده چې هغه د ځمکې لاندې ده یا په هوا کې کوم ځای دی. زمونږ قطعات، زمونږ قوتونه دا اوس هم موږ هوایي ضربې هلته واردې کړې، هوایي قطعات هلته زمونږ عملیات ترسره کړل. موږ کولی شو توره بوړه کې د دوی مرکز له منځه ویسو په هیڅ صورت باندې، په هیڅ ځای کې اجازه نه ورکوو چې دوی مرکز وو.
دفاع وزارت وایي چې افغان وسلوالو ځواکونو د ننګرهار ولایت په چپریهار ولسوالۍ کې هم د دغه ډلې پرمختګونه ځپلي او لسګونه داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. توره بوړه د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ پورې اړوند د سپین غر په لمن کې پرته سیمه ده چې د لوی اوسمسو په درلودلو سره ترې وسلوال د یو قوي سنګر په توګه کار اخیستلی شي. له دغه سیمې د روسانو د یرغل په کلونو کې مجاهدینو د روسانو خلاف د قوي مرکزونو په ډول ګټه اخیسته. له هغې راوروسته د سیمه د القاعده د مشر اسامه بن لادن استوګنځای هم پاتې شوی چې اوس هم دولتي ولکه پرې ډیره نه وه او د راپورونو پر بنسټ وسلوال طالبان په واکمن ول. د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړو ویلي چې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش د جنګیالیو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د تېرې شنبې په ورځ په دغه جرګه کې د ننګرهار ولایت استازي عبدالظاهر قدیر په دغه ولایت کې د داعش د پیاوړتیا او د تورې بوړې د نیولو خبرداری هم ورکړی و. په ورته وخت کې په سیمه کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د دغه سیمې پر اهمیت ټینګار کوي. وای دولت باید په دغه سیمه کې داعش ډلې ته د ځای پر ځای کېدو فرصت ورنکړي. محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې لخوا د تورې بوړې نیونه ټول ننګرهار او حتی یو شمیر ګاونډي ولایتونو ته هم جدي امنیتي ګواښ پیښولی شي.
دغه مرکزونه هم په ستراتیژیک لحاظ باندې دوست لپاره هم او دښمن لپاره هم د یو خاص نظامي اهمیت څخه برخوردار دغه ده. نو اوس چې داعش د دغه موقعیت څخه شوی دی، دا په حقیقت کې د ننګرهار د نیولو لپاره یو مستقیمه کلي ده.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو امریکایي پوځیانو د نړۍ تر ټولو ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پکې لسګونو داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وروسته افغان ځانګړو ځواکونو د دغه ډلې پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ او د داعش ډلې د ځپلو خبر یې ورکړ. خو د چارو کارپوه محمد انور سلطانی دغه ټولو اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري، وایي چې که د داعش ډلې پر وړاندې جدي اقدامات ونه شي نو د لا پیاوړي کېدو ویره موجوده ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو واموریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په چپلیار ولسوالۍ کې د داعش د پرمختګ مخنیولې او همدارنګه په تور بوړه کې هم د داعش د وسلوالې ډلې پر اهدافو بریدونه کړي دي. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي تر هغې چې د نړۍ ستر قدرتونه په افغانستان کې د داعش او اسلامي دولت نومي ډلې د له منځه وړلو لپاره رښتینې اقدامات ونه کړي، د داعش سپل په افغانستان کې اسانه نه دي. دوی وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې پرمختګ د اندېښنې وړ دی. وایي دا تورې بوړې په نیولو سره دوی ننګرهار او ورسیر مولایتونو ته جدي ګواښونه متوجه کولای شي. محمد حدیث پردیس د پوځي چارو له کار په باري اړ سره مرکه کړې او په سر کې د تورې بوړې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
واقعا تور بوره په هیواد کې او خاصتا په ننګرهار کې یو لوړ ستراتیژیک موقعیت دی چې د جنگي نگاه څخه قبلا اسامه دا ځای اشغال کړی و او د هغه ځای څخه خپل عملیات تنظیمول. چون هلته د پخوا څخه کار سوی دی، لوی سمڅې پکې جوړې شوي دي او مهم پټن ځایونه پکې ترتیب شوي دي. په دې لحاظ د هرې جنگی ډلې لپاره ارزش لري او مهم دی چې په دې وروستیو کې طالب او داعش پر هغه باندې جګړه وکړه او داسې معلومیږي چې توره بوره اوس داعش اشغال کړه.
عارف صاحب، تاسو اشاره وکړه چې توره بوره د یوې ډېرې ستراتیژیکې سیمه ده او دواړو طالبانو یا داعش دوی هڅه کول چې دغه سیمه ونیسي. پوښتنه مې دا کوله چې د دغې سیمې نیول څومره کولی شي د ننګرهار او په ټوله کې د پکتیا، لوګر او نورو ولایتونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي؟
زه فکر کوم چې د دې سیمې نیول نه یوازې ننګرهار او څنګ ته ولایتونو ته مشکلات جوړوي، بلکې په مجموع کې دا د داعش د ډلې انکشاف یا پراختیا په هیواد کې په ګوته کوي او دا د تشویش وړ ده.
عارف صاحب، په دې وروستیو کې تاسو هم خبر یاستئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو د نړۍ تر ټولو ستر خو غیر هستوي بم د دې استفاده وکړه. څه فکر کوئ چې د دغه بم سره داسې انتظارات کو چې داعش ډله به کمزوري شي، خو د وخت په تیریدو دغه ډلې دغه د توره بوره ونیول او د پراختیا په حال کې د دلیل په څه کې ګورئ تاسو؟
د نړۍ تر ټولو ستر بم په اچین کې استعمال شو و نه کولای شوای چې د افغانستان د خلکو قناعت ترلاسه کړي.
چې کله بم استعمال شو، عارف صاحب، بلته وویل شول چې تر نوی زیات داعشیان ووژل شول، د هغوی مرکزونه، یو شمېر مهم مرکزونه له منځه لاړل. په خپله د افغانستان دفاع وزارت دا خبره وکړه.
زه به په دې هکله نور توضیح نه درکوم، فقط دا به ووایم چې که هغه بم موثریت درلودی، اوس به داعش نور پراختیا نه وای کړې او تر تورې بوړې پورې به نه وای رسېدلی.
او عارف صاحب، دغه د حکومت عملیاتو پر بته وبخې ساس خبرې قطع کوم، حکومت د بم له استعمال مخکې هم او دغې نه وروسته هم په کراتو د موضوع ذکر کړی چې د داعش د زپول لپاره په ننګرهار کې عملیات پیل کړي، پراخ عملیات وکړل. ولې د حکومت عملیاتو صرف فکر کوي په هغه شکل چې لازم و نتیجې نه دا ورکړي؟
تاسو پوهیږئ د یو طرف څخه داعش وره پروژه نه ده او داسې باید نسی قیاس چې په خپل سر ډله ده او د امنیت خرابۍ لپاره رامنځته شوې ده، بلکې دا یو نړیوال تنظیم دی، یو نړیواله ډله ده چې د خپل شاته تمویل کنندگان لري.
کله چې تاسو وایئ چې دا یو نړیواله پروژه ده او ډېر ستر قدرتونه د دغې پروژې ملاتړ کوي، بیا نو څه فکر کوئ چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه څنګه په افغانستان کې ممکن ده؟ او آیا فکر کوئ چې د دغه ډلې پر وړاندې به مبارزه کامیاب شي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې په هغه صورت کې د دې ډلې پر وړاندې کامیابی ترلاسه کېدلی شي چې امریکایان مستقیما د داعش پر وړاندې باندې عمل وکړي.
باری عریض دا پوځي چارو کارپو چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې په وړاندې په روانو عملیاتو خپل نظر څرګنداوه او همدارنګه په افغانستان کې د دې ډلې د حضور پر څرنګوالي خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی څیړونکی رابرت مولر په دې اړه چې آیا د هغه هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې څیړنې کوي. همدارنګه کور کلی پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم لرو. خو اوس راځو پاکستان ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د اداري فساد په وړاندې پلټونکي کمیسیون ته حاضر شو. دا نواز شریف پر کورنۍ د اداري فساد د تورونو په قضیه کې د یاد کمیسون لخوا ځینې تورونه دي او دی به په دې قضیه کې ځوابونه وایي. نواز شریف هیله څرګنده کړې چې له دې قضیې څخه به د اداري فساد په وړاندې پلټونکي کمیسون او سترې محکمې لخوا برات ورکړل شي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د فدرال عدلی اکاډمۍ مخې ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبریالانو ته په وینا کې وویل چې خپل نظر یې د اداري فساد په وړاندې پلټونکو کمیسیون سره شریک کړ. پر نواز شریف او اولادو یې په یوه قضیه کې د فساد تور دی چې له کبله یې د صدر اعظم د حکومت د سقوط خطرونه زیات شوي دي. دا وروسته له هغه چې تیر کال د پاناما په نوم اسناد افشا شول چې له پاکستانه په بهر کې یې د ده د کورنۍ سره اړوندو تجارتونو معلومات خپاره کړل. نواز شریف په خپله وینا کې ویل زما د شتمنیو ټول اسناد دغه کمیسیون ته وړاندې سول، که څه هم دا اسناد مخکې سترې محکمې ته ورکړل سوي وو. د راپور له مخې نواز شریف وویل چې ده د خپلې هرې پیسې حساب ورکړی دی او ټینګار یې وکړ چې دا شتمني د ده د کورنۍ شخصي دي او د عامو خلکو له پیسو سره هیڅ تړاو نه لري. نواز شریف د پنجشنبې په ورځ د کمیسیون مخې ته په وینا کې ویل
مشرف کی آمریت نے بھی کیا
د مشرف دیکتاتوري هم لمش څخه بشپړه پلټنی وکړي، خو که یو څه موندلې وای پر موږ به د برمتنیونو جالي قضیه نه ثبتولې. په اپریل میاشت کې د پاکستان سترې محکمې د اداري فساد پر وړاندې یو ګډ پلټونکي ټیم او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د پوځ استخباراتو ته حکم وکړ چې د دې ادعا په اړه تحقیقات وکړي او په شپېتو ورځو کې خپل راپور جوړ کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د نواز شریف پر ضد د پلټنو غوښتنه کړې وه او له صدر اعظم یې غوښتي وو چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې استعفا ورکړي. دا ناندری هغه مهال پیل سوی چې تیر کال د موساک فونسکا په نوم د پاناما یوې حقوقي شرکت 1.5 میلیونه محرم اسناد خپاره کړل او د نړۍ د بډایه او قوي کسانو هغه تجارتونه افشا کړل چې له خپلو هیوادونو د باندې یې پر مخ وړي. په دغو اسنادو کې د شریف له څلورو څخه درو اولادونو د ده د لور او سیاسي ځایناستې مریم او د دوو زامنو حسن او حسین نومونه یاد سوي وو. په دې قضیه کې د هغو پیسو په اړه پوښتنې کېږي چې د ښاغلي شریف اولادو ورباندې په بهر کې د دوو شرکتونو له لارې په لندن کې د لوړو بیو شتمنۍ پیرلې وې. نواز شریف هیله څرګنده کړه چې ده او کورنۍ ته به یې د اداري فساد پر وړاندې پلټونکي کمیسیون او سترې محکمې لخوا په دغه قضیه کې براءت ورکړل سي.
دوستانو په خبرونه کې مو د ناکراریو او د ژوند د انساني ژوند ته د پیښو خطرونو په اړه ریپورټونه او خبرونه واوریدل. اوس به راشو یو ښه خبر ته، هغه د ناروغیو د درملنې په برخه کې دی. څېړونکي ګمان کوي چې په راتلونکو یوې بې نیمې لسیزه کې به د سرطان د ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر کم شي. نور بله عصمت ساروان نه واورو.
څېړونکي اټکل کوي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د سرطان په ناروغیو د انسانانو مړینې په سلو کې 15 لږې شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د سرطاني ناروغیو مخکښو څېړونکو د دې ناروغۍ په نړیوال کانفرنس کې وویل دې ته په پام چې اوس د نړۍ په هیوادونو کې د سرطان ناروغي ژر تشخیص کیږي او تر پخوا ناروغان زیات وخت ژوندي پاتې کیږي. تر 2020 میلادي کال پورې به په بریتانیا او امریکا کې له هرو څلورو په سرطان اخته کسانو څخه درې وژغورل شي. د دوی په وینا اوس هم په دغو هیوادونو کې د سرطان په ناروغیو هغه اخته شوي کسان ژوندي دي چې لس یا شل کاله پخوا پرې مبتلا شوي ول. څېړونکي وایي چې د سرطان ناروغي په لومړیو کې په ګرانه تشخیص کیږي، خو که ژر وپیژندل شي تداوي کېدای شي. د دې لپاره چې په پرمختللو هیوادونو کې د تشخیص وسایل ډیر دي، اوس هم اکثره ناروغان په وخت تداوي کیږي.
دوستانو اوس به هم ستاسو څو پیغامونه راوخلو.
ستاسو له پیغامونو
الو اشکلا وطن دوست خبرې کوم. اجرایا رایو چې کمیش منی کړی او صدر ولس مشره پوری او په څو لاند وخت کې به د افغانستان ټول د درک سره وصل کما. څو کال به دې دواړو تراس ولا لاند وخت یې پاره دي کوم ولا څه ته کوم یې شي برخه راو چې کوم دی غوډي. السلام علیکم.
سلام علیکم ستوله مده دوګر ولاتنا موږ ورور دا مشکل دی دا موږ کوي دا برق نشته ورور تی دا ګروپونه نشته ورور موږ د حکومت نه دا خواهش ده چې د موږ ته برق راوړي.
د هلمند ولایت څخه خپل پیغام پر زده ما څنګه چې د هلمند ریښنا پر ډیره ده شده
خو بیا هم ځینې مشکلاتونه شته. موږ یو ترانس دی چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی. دا موقتیان چې ستړلي وه دا 1500 چار برکې دور کړي وه چې ستړلې وه، ورور 200 کور ته یې ورسوله خبره. اوس موږ ترانس یو شوی دی، دا درې میاشت کېږي موږ بې بار کوي. برېښنا راایسته چې موږ مراجعه وکړو هغه 1000 روپۍ مصرف راغلی دی. نو موږ په دې فرض روژه کې هلته چې موږ ترانس نه لرو برق نه لرو.
مرحبا کوم خبر اله خبر له کوم دا ننګرهار څخه موږ د حکومت څخه دا اله کو چې د دې برخنا په لاس فکر شي. آیا دا حکومت د نشي کچ د دې برخنا فارنه او چې سب کله به ورمانه نو تیار سات یا د وساتو نه ډیر نه او پوزه کې چې دا برخدیره او پروزه کې دا برخنا نه وي نو آیا دا خرڅي او کدا سوځي.
روژه او په روژه کې د برېښنا کمی په دې اړه ستاسو څو پیغامونه او شکایتونه واوریدل. هیله ده چې مسول چارواکي واوري او ستاسو د ستونزې هوارې کړي. توسن وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوي. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په توره بورسیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ هوایي بریدونه روان دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په مارچي ولسوالۍ کې د 13 ساعتونو په پوځي عملیاتو کې د دولت 3 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. راپورونه وایي طالبانو په سرپل ولایت کې د یو زنداني سرتیري 2 خپلوان په ډزو وژلي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پر ځان او د پکورنۍ د پیسو د وینځلو او له هیواد بهر د کمپنیو د لرلو تورونه رد کړل او وایي چې دا قضیه د دې د کورنۍ د بدنامولو لپاره جوړه شوې ده. د سومالی چارواکي وایي په پایتخت موګادیشو کې نن پر یو رستوران په موټر بم ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په مسکو د نویو بندیزونو لپاره هیڅ دلیل نشته. ښاغلی پوتین په خبره روسیا پر روسیې د امریکا او لویدیز بندیزونو هدف د روسیې پر شا تمبول دي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ نو ازادي راډیو .com چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت ورتلای شئ او هلته تاسو کولای شئ چې پر دې خبرونو سربیره زموږ ریپورټونه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. اوس هم څو سپورتي خبرونه سباون کاکړې دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. پاموکری د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ درېمه یو ورځنۍ سری د باران له امله مساوي پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ د اړیکو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورځنۍ لوبو د دغه لړۍ یوه سیالي د افغانستان او بل د ویسټ انډیز په ګټه پای ته ورسېده. هغه وایي چې درېمه سیالي چې د باران له امله مساوي پای ته ورسېده په ترڅ کې د 50 اوریزو سیالیو دغه لړۍ هم برابر شوه او د کرکټ نړیوال اصول له مخې د بریا جام هم افغانستان ته ورکول شو. وړاندې د دوړ لوب ترمنځ د شل اوریزو سیالیو لړۍ 3-0 په وړاندې د ویسټ انډیز په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان د ختیځ ولایتونو د فوټبال د غوړ لیگ مقدماتي سیالۍ د زونونو ترمنځ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف خارګر ازادي راډیو ویل چې دغه سیالۍ د ننګرهار، کندهار، نورستان او لغمان ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د سپین غر بازانو د فوټبال ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو انتخابول دي. نوموړي زیاته کړه چې د یاد لوبډلې لپاره د لوبغاړو تر انتخاب وروسته به په کابل کې د افغانستان د اتو زونونو د لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شي. وروسته خبر دا چې ټاکل شوی د افغانستان د پوهنتون ترمنځ د محصلینو د تکواندو سیالي ترسره شي. د افغانستان د پوهنتونونو د فدراسیون فنی مرستیال ذبیح الله شهزاد نن ازادي راډیو ویل چې د دغو سیالیو هدف د نړۍ د محصلینو ترمنځ د هغو نړیوالو سیالیو لپاره لوبغاړي انتخابول دي چې په تایوان کې ترسره کیږي. د شغلي شهزاد په خبره د نړۍ د محصلینو ترمنځ هر دوه کال وروسته سیالي ترسره کیږي چې تیر کال په چین او سږ کال په تایوان کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی واوري د خبرونې وروستی خبری ریپورت راخلو. د امریکا په متحده ایالاتو کې یو ځانګړی څېړونکی رابرټ مولر په دې اړه چې آیا د دې هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عدالت د تامین د مخنیوي هڅه کړې څېړنې کوي. څېړنې به پر دې کې چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د استخباراتو د فدرالي ادارې د تحقیق د یوې برخې په ناسم ګڼلو او بیا د دې ادارې د مشر په برطرفه کولو د عدالت د تامین مخه نیولې. په دې اړه د ممکنو څېړنو خبر واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د داسې سرچینې په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی خپور کړی. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورټ کې.
د دې څېړنه چې ولسمشر ټرمپ ممکن د عدالت د تامین مخنیوي کړی وي ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر ته سپارل شوې ده. د عدالت مخنیوي یا د عدالت تامین ته خنډ پېښول د امریکا په متحدو ایالاتو کې جنایي جرم ګڼل کیږي. واشنگټن پوسټ د یوې پټې سرچینې په حواله ویلي چې په دې اړه چې آیا ولسمشر ټرمپ د عدالت د تامین مخې ته درېدلی یا یې مخنیوی کړی څېړنه تر هغه وروسته پیل شوه چې د اف بی آی مشر جیمس کومی له دندې برطرفه شو. په دې اړه څېړنه چې روسیه شایي په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهور ریاست د ټاکنو پر مهال د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په حقولو او خپرولو هڅه کړې وه چې پر ټاکنو اغیز وکړي تقریبا یو کال مخکې پیل شوې وه. د واشنگټن پوسټ د پټې سرچینې په حواله په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ شایي د عدالت د تامین مخنیوي کړی وي د څېړنو پیل د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په څېړنو کې یو مهم پرمختګ بلل کیږي. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بي آی مشر جیمس کومی تیره اونۍ وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه له روانو څېړنو خوشنو او له دې عملیې دی له دندې ګوښه کړی دی. جیمس کومی وویل غالبا د دې لپاره له دندې ګوښه سو چې د روسیې په اړه د څېړنو لوری یا د دې څېړنو څرنګوالی بدل شي.
There should be no fuzz on this whatsoever. The Russians
James Comey well پدې کې باید وهم خبره نه وي چې روسانو په 2014 میلادي کال کې زموږ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. هغوی عمدن ماهرانه او له تخنیکی پلوه په ډېر پرمختللي ډول دا کار کړی او د هغه حکومت له مشرتابه رهبری شوی دی. پدې کې باید هیڅ بحثونه شي. دا په ډېر لوړه کچه زموږ د استخباراتي ادارو قضاوت دی او د دې کمیټې له غړو سره هم هغه معلومات شریک شوی دي. دا کوم پټه خبره نه ده چې زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې وه او دا ډېره جدي خبره ده. دا چې د دواړو ګوندونو غړي اندېښمن کړي د خوشحالۍ وړ ده ځکه دا مسأله د یو حزب یا بل حزب په اړه نه ده بلکې دلته د امریکا د متحدو ایالاتو د ګټو خبره ده.
So refreshing to see a bipartisan focus on that because this is about America.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په حواله په دې اړه هم څرګنده کیږي چې ډونالډ ټرمپ تر روان کال په فبروري میاشت کې د اف بی آی لبخواني مشر جیمس کومي غوښتنه کړې و چې د ولسمشر د ملي امنیت د بخواني سلاکار مایکل فلن او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه له تحقیقاتو لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ وروسته د خپلې دې غوښتنې په اړه د سپینې ماڼۍ له نورو چارواکو سره چې په دې تحقیقاتو کې ونډه درلوده هم خبرې کړې وې. البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حقوقي ادارې د واشنگټن پوسټ رپورټ په بشپړ ډول رد کړی دی. د دې دفتر یو ویان مارک کوراله ویلي چې د ولسمشر په اړه د اف بی آی له لوري د معلوماتو افشا کېدل د قهر او خواشینۍ وړ او غیر قانوني ګڼي او نشي توجیه کېدلی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا پولیس وایي هغه دوه تنه نیولي چې د دوی په وینا په واشنگټن کې د ترکیې سفارت مخې ته د ترکیې د ولسمشر د ساتونکو او مظاهره کوونکو ترمنځ په فزیکی شخړو کې ښکیل دي. جزئیات په دې اړه فریبا ظاهر وړاندې کوي. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مباسي.
امریکایي چارواکي وایي د هغو شخړو په تړاو چې تیره میاشت په واشنگټن کې د ترکیې سفارت مخته د ترکیې د ولسمشر د ساتونکو او اعتراض کوونکو ترمنځ وسوې د واشنگټن ډي سي پولیسو دوه تنه نیولې دي. دا پېښه د مې پر 14 نیټه سوې وه چې یوولس تنه پکې ټپیان شول. د واشنگټن د پولیسو مشر هغه پېښه یو وحشیانه برید وباله چې د ده په خبره پرې وې سوله ییزې مظاهرې وسو. د پولیسو مشر وایي سنان نارین د ویرجینیا اوسیدونکی او ایوب یلدرم د نیوجرسی ایالت اوسیدونکی دی چې دواړه د برید او شرارت په تور نیول سوی دي. دوی به اوس محاکمې ته حاضریږي. رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوه تنه د شخړو پر مهال د اعتراض کوونکو په ډله کې وو او ټاکل سوی چې د ترکیې د ولسمشر د زباندي لسو ساتونکو په وړاندې هم چې په دې پېښه کې ښکېل بلل سوی دا واوسي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخي د ایوب یلدرم مدافع وکیل ډیوډ هولمن ویلي موکل چې یو سوداګر او د دریو ماشومانو پلار دی او د سیمې لوسیدونکو سره نږدې اړیکې لري د همدې پیښې په تړاو په مرګ غوښه شوی دی. ایوب یلدرم په نیوجرسي کې په توقیف کې دی. د ترکیه د ولسمشر د ساتونکو او مظاهره کوونکو ترمنځ نشتې د امریکا د کانګرس لخوا په کلاکه وغندل سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې مسؤلین به محاکمه کیږي. په واشنگټن کې د ترکیه سفارت دا پیښه د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلې ده چې په ترکیه کې فعالیتونه منع سوي دي. امریکا او ترکیه دواړه پی کی کی د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام او خیچاری. په نننۍ خبرونه کې د کوچنیانو د احصال پر ناروغي غږیدلیو. په نننۍ خبرونه کې را سره ملمد د کوچنیانو د ناروغي متخصص ښاغلی ډاکټر محمد امین تاسر کله وي ستړي مشي.
ډېر مننه خیر اوسې ګسي وخت مو راکړه ترڅو د خپل وطنوالو سره په مهم موضوع باندې خبرې وکړو.
ډاکټر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه د احصال د ناروغي په اړه لنډ معلومات راته راکړئ چې دغه څه ډول ناروغي ده.
احصالات په عام ډول باندې په ډېر ساده شکل باندې ووایو، که چیرته یو ماشوم پر مثال د دوه ځلونه یا د دوه ځلونه زیات څه د سراګشت تلار سو سه قوام د مخکنه نرم تر وی، یا په بل ډول باندې کې یو زول مشوم ابګین جواب چای وکړه د تمغه اسهال ویلې سو. اسهال داسې یو بیماری ده چې دا په دنیا کې تقریبا د ډیرو زیاتو مشومان ځوان څه دی ګواکې کې مونږ ګورو تقریبا د اسهالاتو لوجه نه یو ملیون زیات مشومان په کال کې خپل ځوان لاس اور کې. هغه مشومان چې عمر د 15 کلونو نه کم ده، همدارنګه په افغانستان کې هم اسهالات د مشومان یو ډیر مهمه جدي ستونزه ده. 15 کلونو کم مشومان کې د مرګ دوم غټې لاته د سینې بغل نه ورسته چې مشومان نوسان غوخی خپل څه د اسهال خطر پڅ کې د خطر په دې کې د څه په دې کې ماشوم کله څه جواب چای نرم کیږي ډیر زیات نمکيات او مایات څه د ځای کی کله څه وبو او نمکيات څه د ځای کی ماشوم دغه د ماشوم د ځوان د تهدید بایس ګرځي او د ماشوم ځوان غوخاله سي. نو اسهال مجموع کې د څه بیماری ده
معمولا په ماشومانو کې ولې اسهال رامنځته کیږي؟ هغه لاملونه څه دي؟
غټ لامل د اسهالاتو څه د کاغم غوتا سوچو کو هغه میکروبونه دي. نور هم ډیر وجوهات لري چې موږ په دې باندې غواړو دلته ډیر زیات توجه وکړو. په هغه صورت کې پر مثال هر مشروم او موږ تاسو ټول باید پاکي وب باید وسکو، پاکه غذا باید وخورو. کله چې وب پاکي نه وي، پر مثال د کینارابونو نه سده استفاده نه کیږي، خلک د باندې سده جواب چای کوي، هغه وب چیرته هغه راځي د وب سره پر مثال کېدای شي موږ به پاکي ونه ساتو، مسونی ونه ساتو، وب میکروبي کېدلی شي، منتنه کېدلی شي. پر مثال غذا سده چې موږ په ظروف کې پاکه ونه ساتو، لوڅوي پیغه باندې مچان کې نستل شي، هغه منتنه ولای شي. مشروم ته غذا ورکی دغه نه مخکې لاسونه پاک په صابون نه منځي، یا مشروم خپل خپل غذا خوري لاسونه نه منځي. دا باید د دې کې چې غذا خوړه او بس دې هغه منتن سي کله چې دا موږ تاسو خرو بل اخره د کلمو د التهاب باعث ګرځي، سیالته مرض پیدا کوي او افغاني سال پیدا کوي، وستې پر خاطر سره اکثر مرګي.
ډاکټر صاحب، لریو اطراف سیمو کې چلته ډاکټرانو ته لاسرسي ډیر کم وي. کله کې یو ماشوم د اسهال په ناروغي اخته شي، نو هغه لومړني او هغه ابتدایي مرستي ورسره سي دي چې کورنۍ ورسره وکړي.
ډیره مهمه خبره هم ده چې په اسهالاتو کې د ځوان د تهدید غټه وجه سده دی وبو کمواله ده، د نمکیاتو کمواله ده. نو ډیر مهمه تداوی سده، ډیر اسانه تداوی سده چې هر څوک په کورونو کې کولای شي. باید ته وطنوال توجه وکړي کله چې حالات شروع کیږي دوی په کور کې کوم شین موجوده پر مثال د غمایاتونو نه دوی استفاده وکړي. کیدای شي د ورجو سرسر جوړ کی پیغه کې نامل اندازه مال غواچوي، کیدای شي ترکاری شروع وکړي پیغه کې گازرې شلغم او پالک او په بعد ګټ کې نارمل اندازه مال غب کې واچي مشوم ته شروع کی. پر مثال نور مستی ورته شروع کی، کیله شروع کی مشوم ته، او مایات خوراک ورته شروع کی. خصوصا مایات او خوراک باید په دې سال په ناروغي کې یو نیم دوه چنده تشدې ورسول شي. نو هغه کوم امکانات چې په کور کې موجود لري مایاتونه باید استفاده وکړي. بل شی چې وارث دی، وارث په نوم باندې پړی د سیو پاکټ په څلورو ګلاسو بو کې اچول کېږي. ډیر مهم او اساسي د ماشومانو د سال په تداوی کې رول لري چې د اوبو د کمبود نه مخنیوي کوي. د دې په څنګ کې د زنګ ګولې د وزارت صحت عامه سره توضیح کوي. د سلامتی په نوم باندې سپږ کې هم وارث دی، هم چې د زنګ ته په کیسه تر 14 ورځې پورې ماشوم ته ورکول کېږي. دغه کارونه باید تر سره شي که چیرته دا وي چې ماشوم د خوراک نه لوېدلی وي یا تبه ولري یا وینه راځي په ډاکو متیازو کې د صورت کې پورن باید نږدې کلینیک ته باید مراجعه وکړي او د ډاکټر هدایت باید
پخ کچيري د یو ماشوم د سال ناروغي پاغه ابتدایي پوړیو کې وي کورنۍ ته څه پکار دی په څومره وخت کې باید ډاکټر ته ورسي ترڅو درملنې شروع شي
کچیر د ماشوم خوراک کول سي ډېر زیات استفراقات نه لري نو اسهالات کم مدري یا څلور ځله داسې دي نو د دې د وارث نه کچته د وسره موجود دي نه د استفادہ وکي د مایاتو نه د استفادہ وکي ترڅو پر ماشوم د اخلي تبه نه لري خکې دل سي کچیر ته دا وي سي نه ماشوم استفراقات او اسهالات ډېر وي یا وین راځي په ډاکو متیازو کې یا تبه کوي نو دوی باید هم دې تداوی ته باید دوام ورکړي په لار کې هم باید دوام ورکړي څومره زوتر په صورت کې سي باید دوی سي د کلینیک ته مراجعه وکي
والدین او خاص کر مور یا د کورنۍ نور غړي هغه ته څه پکار دي چې څه ډول چلند وکړي خپل ماشوم سره چې تر هغه پورې د اسهال په ناروغي دي تورته ناروغي باندې مبتلا نشي
دا شاید ډیر زیات مهم دي چې مورګان باید ماشومان ته تر شپږو میاشتو پورې صرف خپل شو دی ورکړي هیڅ شی باید ورنکي د شپږو میاشتو وروسته باید نور غذا باید شروع کړي ترڅو د ماشوم د وجود مقاومت لوړ شي او د اسهالاتو نه ستام جلوګیری وسی بل دی وټامین ای کپسول دی دغه د کلسي واکسینونه کې دیغه په وخت کې دی وټامین ای هم ورته ورکول کېږي دا ډیر مهم دي دا باید ماشومان ته دوی ورکړي یو کپسول ورته ورکول کېږي مخنیوي کوي نور شاید ډیر زیات مهم دغه د لاسونو منځل دي تشناب ته تللو نه بعد د غذا د تهیه کولو نه مخکې او ماشوم ته د غذا ورکولو نه مخکې په دې حالت کې باید مور پاک لاسونه په صابون باندې ومینځي ماشوم باید خپل لاسونه په صابون ومینځي ترڅو چې د نه مخنیوي وقایه وشي یو بل شی چې دا یو ډیر عمده وجه ده یو وایرس د سیغه د سالاتو بایس کې د روټ وایرس په نوم باندې یادېږي او خوشبختانه د افغانستان حکومت او یونیسف په همکاري سره به ان شاء الله په 2013 کال کې دا واکسین هم چې د شروع شي دا هم ډیر کومک کوي هیوادوال باید دغه باید ترسره کړي نو دغه ابتدایي شیان د نظافت پر مثال شودې ورکول دی غذا ورکول دی ماشوم ته دا مخنیوي د کولې سی بل شي ما اشاره د زنګ ټیبلیټ وکړه زنګ څه کول ورکول کیږي د سالاتو په وخت کې هم سالات زرخه کوي یا ماینده کې د سالاتو اوقات څه دغه سره کمیږي
راځي تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړئ چې یو ماشوم باید د شپږو میاشتو پورې د خپل مور له شودې استفاده وکړي او لږ وروسته باید نور خوراک ورته ورکړي چې ترڅو مقاومت یې لوړ شي که چیرته یو مور یوازې خپل شودې ماشوم ته ورکړي او په دغه شپږو میاشتو وروسته دوران کې تر دوه کلونو پورې نور خوراک ورته ورنکي آیا د اسهال درامسته کې دا شونتیا پاره کې ډیره وی کڅنګ
تر شپږو میاشتو پورې د مور شودې کفایت کوي ډیره کافي غذا ده هیڅ شی ته ضرورت نشته په دنیا کې د شپږو میاشتو وروسته بیا د مور شودې په یوازې ډول باندې کفایت نه کوي بیا یو کمزورې غذا پاتې کیږي تر څو نور شین شروع نسی نور غذا باید حتما شروع شي تر څو د ماشوم د سوې تغذیه نه مخنیوي وسی د وزن کمېدو نه مخنیوي وسی کله چې ماشوم په سوې تغذیه باندې اخته چې دغه ماشوم ډیر زر بیا په اسهال اخته کیږي او خپل اسهال هم خپل بایس د دې ګرځي چې ماشوم غذا ورته ورنکل سي د سالات په وخت کې توجه ورته ونسي چې بایس د سوې تغذیه سي نو غذا نه ورکول د ماشوم د سوې تغذیه سالات ټولو بیماریو لپاره د مساعد کېدو بایس ګرځي
دلته یو بل پښتنه مشته چیرته ځینې داسې میندې پیدا کیږي چې د هغه شوده نه لښپګو میاشتو وړاندې چې ماشوم پیدا شي دغه وخت کې دوی شوده ونه لري که چیرته له نورو غیر طبي شوده استفاده ورته وشي د ماشوم د اسهال درمسته کې دا شونتیا زیاتی کمیږي
زه به دا درته مطلق ډول باندې وایم سیدی خبر سره بالکل موافق نه یم سیدی مور شوده کله چې الله تعالی د ماشوم د مور په ګډه باندې غکې ټول تنظیمات خدای پاک دې لپاره کوي چې ماشوم پیدا شي دغه لپاره شوده حتمان تنظیم کیږي لیکن مهمه خبره دا ده چې د مور سره همکاري وسی خصوصا هغه مورګان چې اول ماشوم یې زیاته تجربه نه لري سیغه ته ویل سی خپل ماشوم څنګه ونیسي څومره زر ضرورت شوده ورکی په څه طریقې سره ورته شوده ورکی مور دغه طریقه مراد کی چې ماشوم د شوده ورکولو طریقه باندې پوه سی زر زر شوده ورته ورکی هیڅ شوده نه کمیږي خوښش ته وطنوالو نه داد چې ډاکټر صاحب دلته اکثر ډیر په اسانی سره سي د نور شوده توصیه کوي زده کار نه ده باید جلوګیری وسی او دغه شوده سره نور مشکلات پیدا کېدل سي د حالاتو چارس بالکل سره اضافه کیږي ناپاکه بوتل هغه پاک نه ساتل کیږي لکه مور خپل شوده پاک طریقې سره ورکول سي
نو ارتیا دا چې تر شپږو میاشتو پورې خپل شوده ورکړل شي او کچیر ته ورنکړل شي نو د اسهال پیخې زیاتې دي
بالکل تر شپږو میاشتو پورې باید خپل شوده ورکړل شي او کچیر ته نور شوده د نور هغه نه استفاده کیږي د اسهالاتو چانس بالکل په دې کې اضافه کیږي
ساسي خپل مشورې او وړاندیزونه کورنۍ ته سي تر څو دغه ډول پیخې کم شي
د ما مشوره کورنۍ ته دا ده چې د مور شوده ورکول او تر دوه کلونو پورې او په اول شپږو میاشتو کې او د دې نه علاوه چې د لاسونو پاک منځل د غذا او د خوړو پاک ساتل سي او بل دا د شکل ماشوم په اسهال باندې اخته سي ځوان د اوسه تلسي ضرورت مايات شروع کول چې مايات د دوا مهمه برخه ده دغه مايات تشکیلي په دواګانو باندې باید ډیر سوچونه سي مهمه دوا چې دغه وارث ته زنګ ته یم دغه مايات کورنۍ سي باید تپل تور کول سي
ډیر مننه
مننه تر
درنو اوریدونکو دا واستاسي لپاره د دیونی خبرونه تربیه خي چار
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولې گئی. 00000 2 4 3 6 او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
د
کابل د پروان د سیمه په خیمو کې مو د یوې مېرمنې خبرې واورېدې چې ویلې د خوراک لپاره څه نه لري. آیا په دې پوهیږئ چې یو شمېر افغانان وچه ډوډۍ هم نشي پیدا کوي؟ دوی هر وخت په تېره بیا روژه کې له کومو ستونزو سره مخ دي. مسئول کسان دوی د ستونزو په هکله څه وایي؟ نن همدا موضوع څیرو له ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوردونکو، موږ د کابل په پروان د سیمه کې دغو افغانانو خیمو ته ورغلو چې په ولایتو کې د جنگ جګړو له وجې کابل ته کډه شوي دي. د دوی خیمې د وړي سور لمر ته ولاړې وې او له لاندې خاورو او دوړو دومره پوښلي چې د خیمو رنګ یې پیکه کړی و. له لرې نه په خیمو کې د میرمنو او نارینهوو د جنګ شور تر غوږه کېده. وړاندې ورغلو، بې ځایه شوي کسان مو په داسې حالت کې ولیدل چې د چا پښې لوڅې وې، د چا ټیکرای په غاړه کې پروت و، چا بیا د ماشوم یو کمیس په سر اچولی و. له خپلو خیمو راوتلي و، یو بل ته یې سپکې سپورې ویلې. دوی ډیر قهر و. څو شیبې تم شو چې جنگ سوړ شي. له شخړې وروسته مو پوښتل چې د جنجال علت څه و. ټولو غریبي، بې وزلي، فقر او غربت د دې سبب ګڼي چې نورې حوصلې ختمې شوې دي. په وړه خبره هم قهر کیږي او یو د بل ګریوان ته لاس اچوي. محمد رحمان چې لای هم غوسه نه وسړه شوې، له خپل ژوند نه وایي.
دې بوی ته چا طاقت کیږي؟ په خوراک کې دا د چا خبره چې سړی مجبور نشي کېدغه ډوډۍ له خوراک سړی وخوري و به چې شاګ دې سړی وچکي. مچان، خوشحایي، تورته سناب ځای لري، تر دې مکان لري، کوم ځای کې ژوند سره خمې سړی مونږ اړتیا خبر نه بدرف لري، نه شناب لري، نه لار لري.
بلې کېږدۍ ته مو سر دن نه کړ. هلته په یو خوا کې انغری جوړ و، په سر یې دیګ بخار او په خوا کې هغه پخوانۍ توره کټوۍ ښې وه. بل پلو یوې مېرمنې کوچني کالي په تن، لاس کې سپین سان و، په سرو او شنو وندو یې ګلان پکې ګنډل. دا مېرمن سره له دې چې په بد اقتصادي حالت کې اوسېدله، خو بیا یې هم په شونډو مسکا خوره وه. مرکه مو سره کړې د اورېدلو بلنه یې درکوو.
د دې بخار هم بخار نیولې پدې کې څه دی؟
دې کې شوله پخ کړې ده.
شوله هم پخ کړې ده. څنګه دې شولې دې په خولو واس توان خلری؟
نه دغونه خو پیدا شین چې دې واس یو دې شولې پروس کالیان جمع کوم تر سره کړای و.
د دې روزي میاست کې کوم څوک تاسو سره کومه کم کوي کوم شای راځي؟
دا غلطی و سړی موږ سره روزه کې پروس کالی و کده غلط کوم ځای نه راځي. اجي میرزا نه میږي ما کوم تر سره کی نور به خچا کومک نه در سره کړنه.
پروزه مو کی معمولا خپل دې شیخ و هیږي چې تیارې کې په دسترخوان کې کېږي.
زه خو ته کې کې باندې را و په ډیر ځکم چې وېچ کوم نس می پیو پرسیږي
ښا
او کومه مړی ما غو به چې وچ کوم ځای چې نور مې روړی تم ځل نه کېږي ما چې پاتې شي قرار ملتي.
څومره وخت کې ترونه زده غلطه په خیمو کې اوسېږي؟
دا اند خیمو کې سکه لدی مونږه
دریکاله کې. دا نارینه ولی کار نه کوي، ولی بیرون نه ګرځي په کار پسې؟
کار پسې نارینه مې واغې نه غلطې نه نم لاسته. یو مې دا غزوې دی واغې دی غزل تستن لاس کې د مریض ده. آغا و دین دا مالونه پر دې کارز دی کسبان واخستې دلته په مزدوري ساتو. په مزدوري باندې ساتو هغه دا واخ واخ هر څه مونږ ورته راوړو. دا جنگلي منګلي ورته راټولو مغه ورته اچو زینال تی چې بیا خاطر کما فائدہ یو کلمنګ تیرا کی کنه نورې پیسې سړی را ناخلی.
یعنی نارینم کار نه کوي؟
نه نه نارینم کار نه کوي. او هغه نه غلطی نه یو د کزړی راوړی کنه مال چې ته کار
نه کیږي. د دینه نه چیدا
هغه می خوان دی د دوه پلار
لړ دا
خدای په ویلې ونی مرمه ولا کوي.
بله یعنی تمام دی کار لری کار کهی نه؟
کار ولی نشکلی بلا هم نزو حالای تیاره تیگ دا ونی کی؟
ولی نکی چه وی؟
وی للاس همی نکی گی خب روزین چوک نتی واری دا ما شما یعنی روڑی نواری تی؟
واری بدای چه جواب بر کهی؟
دای خواه وی زیل هرچی خبالای ورا بگردی بیخور که کتغو کنو مالتا چای شو یا خدایی لیتا ناستی چکوی من خورونو چه باو کن؟ یو خوشای با پیدا گیگی نامو نور باید سوک راولی نامو جم خونو شکرای چه سره
جا تروری پدا نیسته که خوب یکه خوشحاله ای
چنگا چلو
خوله دی خنداستا
که و دیه وقتی آقا و کم زلون خراب پیدی زلون چیر تا خوشحاله دو نامی زلون ده داستان ده ما خبولم زغنان ماستا بای میاگا مازیگر آقا و کدو نشی توشیش کم کشار می پورت آقا تا جگیگی
دیم دقل پاروس تشویش نکه
توشیش چه وکم نسنگا چل بک
یعنی که توشیش وکی که ونکی هم داغ زون ده باید سر سازش وکی
سازش وکی نسنگا چل وکی که توشیش وکیم وست خبر لغن تیره ده و کوی نکایم تیره ده نسن چل وکم
دی بی بی گولی بی خوان سپین گیره دی خواری او غریبی نشی کوای زمانی هم بیکار پکور نست دی یو مسای داسې ناروغي لري چې میاشت په میاشت باید ډاکټر ته ورشي خو دوی د بیوزلۍ له وجې په کال کې یو ځل هم نشي وروستی له هغې سره مو هم خبرې کړي ورته غوږ به شو
څومره وخت کېږي تاسو دلته په دغه خیمو کې اوسېږئ
د مونږ خو دا اوه کاله کېږي چې موږ دلته راغلي خو دا زوی مې بیا دا دوه کاله کېږي بیرته راواوښته مونږ کندوز سي مونږ د دې ځای نه یي او دغه دوه کاله کېږي دا زوی مې دلته راغلی ده
داسې ورځ سوی ده ترورې چې بېګا سوی روزماتی سوی او د خوراک لپاره مې چینۍ پیدا
والله چې د ما مېړه سپینګیری ده خورې والله که مې پیدا کړي ده داسې ورځ شوې ده چې علم نه هرم ناسته داسې ورځ شوې ده چې بېخي روزه م نه ده ماته کړي
بیا کله چې چینۍ مثلا د پخولو م نه یي وچه ډوډۍ م نه یي بیا څه کوئ
دا خپل همسایګانو نه یو قرض پور کوو
بیا درکی هم سیگان
دی نو یار دکلی خوگی گی ورکایی یا اولا بلا دی ما درگای که خوچی ورکاو ما یا سری تر نه نو ایم او چه بل سری سره چه خبری منو اغاز لیه توی دانو
تا بلی خوان دی سپینگی رای دن؟
او دی سپینگی رای دن بچه
دا غا زمن دی بیا ولی کار نکی برابر برابر چی دی؟
زمن می کار نکی خوری تلالی دی نگی نگی وصل مارکیت را غی دی شپیتر رو پی کاری کرده و اغش بیتر رو پای ما دویل موری دا چه شید
خبلا دی بیا دیست کم کار ندازده مثلا چی خیاتی وکی یا شای پلاس و گرنی خامد
خون نشتا گرنن دست کار نشتا دا منگا دا موسیسی رازی کار که او سره خوشی منگا کیوا چه یا بل کالی کیا چه ولی او خو یا بم کار که یا بم کالای گنده یا بم شای گندل اخبلا روزگارم پیچالا و
ملنگ جان بیا دیدی سیمه دا خیمو مشرده نموړی هم له کمزور اقتصاد نه شکایت کوي وای چې سبا وخوري بیګا ته حیران وي چې بیګا وخوري سبا ته بیا څه نه لري
یو تروزګارم سم نه ده داسې به درته ووایم د خدای چې ما پرون ویلم لیلی پروردګاره خدای تا خدا مبارکه روژه موږ ته راوسته نو مطلب په دې کې ده چې مقصد دغه کې به اوس موږ څنګه چل کوو مثلا که اوبه ولرو ورته به راخله کتغ نه لرو مثال د خبرې که ډوډۍ ولرو اوړه نه لرو داسې حسابونه
په دې روزه کې تا خپله کوم امادګي نیولې کوم خوراکي شیان دې برابر کړي
یاره بچه مې چای مې ولاکه برابر کړي لوی خدای ته م صبر کړی دی نو چې لوی خدای څه راسره کوي تر اوسه پورې مې دا تضمین نه دی نیولی چې ما دې له چاره واخلم او څنګه چل کوو نه داسې حسابونه
غواګانې ولاړې دي دا د چا دي
غواګانې موږ لرو دا په کدورۍ باندې راوستلي دي که نه ګوره پیسې دې تا دي پیسې دې تا دي دا یې موږ ته اخیستي دي ورور دا یې موږ ته راوستلي دا تاسې وساتي دا به بیا کوم وخت چې دا خرڅ کړي که نه دا یې چې خرڅ کړه بیا چې ګټه یې وکړه دا ګټه بیا موږ سره سمه نیمایي کوي
شیدیم کوي
شیدیم ته ټول وچ مال ده خوسی دي زه خدای چې یو ورځ کار وکړم بچه مې یو ورځ لس ورځې په مریض تا دوه کاله یا درې کاله زه خدای که یو شان د اپلای کې رامله سارانه کور ته راوړی خزم بد را زور ورده برا دی اولادم بد را
موږ له ولایاتو څخه د بې ځایه شوو خلکو د بیکاري ستونزې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مشاور عبدالفتح احمدزي سره شریکې کړې هغه وایي دا سمه ده چې ډیری کسان له بیکارۍ نه تنګ راغلي دي خو ځینې بیا بې پروا او لټ هم دي خپله هلې ځلې نه کوي زحمت نه قبلوي او دا خو مشهور متل دی چې وایي چې زحمت نه وي راحت نشته نوموړی زیاتوي
د خلکې پیڅ کله هم مراجعه نه ده کړې او نه هم کوي یعنی په دې چې دا لټ خلک دي یعنی مخصوصا ځینې موږ د سیواد ولرو چې موږ ته راځي په خپله د دې غوښتنه ده چې آیا بس اعلان سوی چې زه غواړم اپلای وکړم زه دغه وړتیاوې لرم مهم نه ده چې دی مثلا پیدارې کې یو بس پسې وګرځي شاید دا سړی زده کړه ونه لري لیکن غوښتونکی د کار ده ځینې خلکې موږ ته راځي دلته مراجعه ډېر زیات کوي موږ د دوی یو مکمل یو ډېر ښه لست لرو که موږ کله ضرورت کیږي نو دوی نه غوښتنه کوي تر توي ستاسو راسه لطفا دغه بس خالی ده یا داسې اوځي تاسو خالی ده تاسو راسه کار وکړي د ځینې خلکې رښتیا سره هم تلټه مختصبی دي من خوشبختانه مخصوصا د دې خلکو لپاره چې دوی ذکر نه لري د فنی حرفوي مرکز مرتد ډیر کړی دي ستاسو په دې یو حرفه ده کې یعنی په شپه کې مېس کې د هر حرفه چې دی وو وړي کولای شي چې دی کې ورسې دغه د حرفه د ذکر نه د کار بازار کې سکل دی نه کیږي په ډیر راحت توګه د کوي ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کی او د مخصوصا د دوی د ماشومان لپاره به چې دوی خپل ماشومان ځینې په شکل د اجباري یعنی مجبور دي ته چې دوی بیلار سي شاقه کارونو کې یا هم دوی سوالګری وو کې سړي خلکونه پیسې یا ګدایي وو کې کنه یا ټول کې د دوی لپاره هم موږ یو تر چمتو کړو څو پرې مخصوصا د روژي په میاشت کې چې د ډیر وخت یو مسؤلیت موږ ټول لري چې دوی کورنۍ د خپل مرسته سره موږ سره کوو یا د دوی کورنۍ موږ پیژنو چې مثلا دغه ماشوم په څه شکل سره مجبور دي چې سويځي بیلار سي سوالګری وو کې د دوی کورنۍ موږ پیژنو ورسره د دې پیژندنه موږ دوی ته کوشش دي چې دوی وهڅه وو بیلار سي دغه مرکز ته او دوی په دې مرکز کې زده کړو کې ستاسو پرزنت یو مړي جوړی را پیدا کی دغه ماشوم پراتونکي کې مجبور دي ته نه کې چې د بیلار سي باید سوالګری وو کې یا هم پیو شاقه کارونه مصرف
احمد زای ټولو کسانو ته چې کار نه لري وایي
از موږ فنی او حرفوي مراکز د افغانستان د ټول ملت پر مخ پرانیستي دي هر څوک کولی شي دغه چانس نه وکړي استفاده وکړي د هر چا په مخ دا یعنی خلاص دي کولی شي چې لار سي دي ځکه زده کړو مینه یو حرفه زده کی که څه موټر جوړول وي که څه برقی تو وي یعنی که څه هم غوړی سینل دوان کې یو تکړه نل دوان وسی څه غوړی یو که تکړه لاین دوان وسی یعنی په ټوله برخه کې موږ ورته دغه برخه جوړی کړی دي او دغه کومي برخه چې موږ په غزه کې زده کړو ورکو دا د کار د بازار د ضرورت اساس باندې موږ ټاکلی دي زه هیله من دي تمه که څوک وګوري د دې غوډې پر به ان شاء الله هیڅ ډول یو خن نه وي چې دوی وایي چې زه ولا آی کوي سم کړی شم کوي مات بغزه کې زمينه وی کنه وي یعنی هر کی ودو ځم که وختون کوي وسی لار دي لطفا دغه مراکز له دغه ځکه نه دي برخمن شي او د خپل د ټولنې لپاره خدمت کوي او حداقل د خپل ځان د خپل کورنۍ لپاره خدمت جوړ کړي